مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په هر حالت کې د پاوز د تمویل لپاره پوره ژمنتیا موجوده ده. هغه دا خبرې په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې یوې غونډې ته وکړې. هغه وویل که مجبوریت راغی چې سړکونه جوړ نه کړو نو نه یې جوړوو، خو د افغانستان اردو به تل سنبالیږي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. لږ تر لږه دریو امنیتي چارواکو پیښه او پکې افغان پولیسو ته رسېدلې مرګ ژوبله تاییدوي، خو وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره خپل نوم رسنیو ته نه ورکوي. د راپورونو له مخې نفوذي بریدګر تېره شپه لس بجې د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کې پولیس لومړی مسموم کړي او بیا یې ډزې پرې کړي دي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم دوی نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویاند ډګروال سانی لاګت دغه موضوع نن په یو ټویټ کې څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو مدافعین او فعالان په تېرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د سید عالم مسید نیول لوی ظلم دی او باید ژر تر ژره راخوشي شي. او د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګان دفاع وزارت غوښتي چې د واک د سوله ییز انتقال ته ژمن پاتې شي، ځکه د واک د انتقال په چارو کې د پوز مداخله به خطرناکه وي.
قدرمن اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واوریدل، د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو له پنټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت نه غوښتي دي چې د واک سوله ییز انتقال ته ژمن پاتې شي. دوی خبرداری ورکړی چې د واک د انتقال په چارو کې د پوز مداخله به خطرناکه وي. د ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د دوران د دوو پخوانیو وزیرانو په ګډون دغو وزیرانو د خبره په یو لیکلي بیان کې کړی ده چې پرون خپور شو.
د امریکا لسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې د واک سوله ییز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یو خاصه نښه ده، او له اوسني دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه غوښتي دي چې د ډونالډ ټرمپ له هغو هلو ځلو ځان لرې وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره لري. د دک چینی، ډونالډ رمسفیلد، جیمس ماتیس او مارک اسپر په شمول د غلس پخوانی دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله کیدای شي د هیواد د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکې او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي، او په راتلونکو ورځو کې باید دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل مهم ځکه دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلاوو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. اوسنی ولسمشر ټرمپ خپله ماتې نه ده منلې او په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ ادعا کوي، خو تر اوسه یې کوم د قناعت وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. کوم دلایل او اسناد چې د ټرمپ د مرستیالانو لخوا د انتخاباتي درغلیو په اړه محاکمو ته وړاندې شوي رد شوي دي. جمهوري پلاوو ویلي دي چې دوی د یو خاص کمیسیون لخوا په لسو ورځو کې د ځینو ایالتونو د انتخاباتو د نتایجو د دقیقې او عاجلې بررسي غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې یو وخت ځانګړي سیمایز موسیقي او خایسته سندرې درلودې، خو د غزنی اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د دوی سیمایز موسیقي اوس به خوانده شوې ده. وجه یې څه ده؟ د دې سیمایزو سندرغاړو او اوسیدونکو د ازادۍ راډیو له خبریال سره په خبرو کې په غزنی کې د موسیقي او سندرو د بې خوانده کېدلو عوامل په ګوته کړي دي.
په یو زړه خټینه خونه کې درې تنه ناستي، یو ویډیو کوي، دوهم وشکه وهي، خو دریم بیا هارمونیه هم وایي او سندرې هم وایي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دا د غزنی سیمه ایز موسیقي ده چې ځانګړی خوند، رنگ، طرز او زیات مینوال لري، خو وایي اوس یې هغه مزه نه ده پاتې چې پخوا یې درلوده. د غزنی سیمه ایز سندرغاړي اوسیدونکي د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بې خونده کېدو بېلابېل لاملونه ښیي. غلام حضرت قرباغی د نوموتي ولسی سندرغاړي خان قرباغی زوی دی. دی لا هم د خپل پلار په رنګ پخوانۍ سیمه ایز موسیقي پالي او سیمه ایز سندرې وایي.
دا تور پکې دی لیونی کرما هو لای بیا تکایا ایواړ وسترنا وای تور پکې دی بند.
دا غلام حضرت قرباغی زوی محمد ګل قرباغی چې په خپل هم سندرغاړی دی وایي په غزنی کې پخوانۍ سیمه ایز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. دی وایي سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونه ورسوي، خلکو ته ذهنونه ورسوي.
شاعر، لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د ده په فکر د غزنی سیمه ایز موسیقي کمرنګه کړې ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل، ناامني په سیمه کې پر موسیقي اورېدلو بندیزونه، د غربي موسیقي اغېزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپله موسیقي بې خونده کړې ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکه شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه. دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نشي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دی هم په غزنی کې د سیمه ایز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلی د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز خپلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ایز موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دي، دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د ژوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده.
په غزنی کې د دودیز موسیقي پر وړاندې د پراتو ننګونو په اړه راپور مو اوریده. پرختیا چې غزنی یو وخت ښه سندرغاړي درلودل چې یو پکې خان قرباغی و چې تاسو یې په دې راپور کې د دې راپور په پای کې غږ واورېده. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز پروګرام امنیت او سالم چاپیریال په څو شیبو کې خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته. کووید 19 ناروغي په 2000 کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته شول، چې لدې ډلې له 2000 ډیر کسان مړه شول. دا رسمي ارقام دي، خو ویل کېږي چې غیر رسمي ارقام تر دې ډیر زیات اوچت دي. صفی الله ستانکزی د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې پر مدیریتي ننګونو، د ناروغانو د درملنې او د افغانانو د اقتصادي ژوند پر وړاندې پر پرتو ننګولو دا تفصیلی راپور برابر کړی.
د کرونا وژون کې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې لیو جوړ کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې خایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پایبه
اتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ماته ډډګرنه راکوله چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلې چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شول، اول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براته معاینات نه کېدل، نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص په ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نظر لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټرانو هیڅ توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیوه او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځته شو. لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول، دغه ناروغي ښکار او خپل دغه وروسته چې کور ته انتقال شو، لازم کو کور کنټرول سره لري زموږ یو نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره. تاسو څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په ما اندازه باندې امکانات هم یو یوازې منګه سلام دې په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره له ننګونو نه ډک کال و. د کرونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډېر زیات ضرورت یې د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي، ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغه ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لمړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل،
بیخي ډېره بد اغېز کړي په کارانتین کې، بیخي د لږ لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شیان مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې، ګر سره کې دوه سوه درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه یې د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پېژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایسا کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبري.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منو ته کوم په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته پغمان کوي همزولي راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګېږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
پوتلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول وینا خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ به دا سینې مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
زب شده دری وقتی می ریزه بس دلش دلار که بس بکلوخت کشند است بس دادری کار کرست نه ولار است بس اگر بس خانی است حال کریبان نیست بگن از چرا سپیار بس خانی دست وای داده شاله تو دست داده کی
دغاسی د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رکانس لای نه سي ته خدای سي دې موږ د سي په ولاړی زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
تو فکر دې سوي دي
د چې په خاله ستان
چې ما
خدستا میکته څنګه جوړول شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړول بچا به برد وکي چاته بس وای نه خپکیږي مخ په خپکیږي خای نه شپ خای نه شو زول ته وای خلا خدای جنگ ورته کنه خدای دې تو سم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوئ یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږئ مایی په کیږي بیا تاسو ته هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي اوفته خوښ شي.
زه دو ډول د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دی، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دی کوم بله ستونزه ورته پیدا شوی ده، یا موردتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي هغه ټول فشاري کې درسې ماشوم باندې ور انتقال شي او هغه باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا همشته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپه ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي هغه دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دغه په کوچنی څومره بد تاثیر کولی شي
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي هغه د کرکټر نه منل دي هغه د توانایۍ په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې ویشو ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي هغې ته یې ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره یې پرتله کوي دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی اقتصادي دی ورځني چاپېریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي نورې هم ضعیفول دي د هغوی ارادې نه منل دي د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي روغ نه دي د هغه نورو کمرونو نه سترګې پټول دي دوه بنیاد لري یو دا ده چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پی باندې ږدي یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی دیوال غوندې تیږې غوندې حیوان غوندې داسې نومونه یا فلاني غوندې یو رقم نور دي چې اقتصادي دي نور نه کتل دي چې نور باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی هم ځکه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي
سوشال پکې کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي او تر ډیر زیات کچ پورې نوي سره پکې لمنځ لاړ شي اول ځان باوري مثلا کپات شي پکې په خدای دې وسره پات کی یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل خدای خالي کی یو دادا بل دې کرکټر ماتيږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندي چې په بل برخه کې لري هغه باندې خپل چې لري پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني را سره سره دې چې یو برخه کې مثلا ناقص يم هغه روغ برخه هم مسره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي تاوان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کې دی بلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله تي دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپوږي چې ماشوم دلودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار د ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دانه چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پریک دي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانی د کنایې او دغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي دا توبیخ کی دا سرکوب کی دا ورته یادونه وکي او د خپل کمال د کمال نقطې او دغه د کمال نقطې ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی
اوسئ سلامت اوسئ
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرضی کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/